درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا ساده رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل تایید کړی چې د پاکستان پر ایبټ آباد، سوابی او نوشار باندې د ډرون بریدونو هڅه شوې ده. تارل دغه بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ته منسوب کړي او ادعا کړي چې ټول ډرونونه یې نسکور کړي دي. خو د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د دوی هوایي ځواکونو کړي او وایي چې توانېدلې په اسلام آباد، نوشار، ایبټ آباد او جمرود کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. دا پر اساس کړي چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د جمعې په ورځ له کابل او اسلام آباد څخه د خبرو او سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. بل لور ته د ترکیې د باندنیو چارو وزیر هاکان فیدان د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې په تړاو له خپل افغان، پاکستاني، قطري او سعودي سارو سره خبرې کړي دي. مخکې د جرمني خبري اژانس په کابل او اسلام آباد کې د چارواکو له قوله ویلي و چې د قطر، سعودي عربستان او ایران د باندنیو چارو وزیرانو د منځګړتوب وړاندیزونه کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یاوید کاپر د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سملاسي ګامونه واخلي. هغه شخ کړی چې د ملکی مرجوبلې مخه باید ونیول شي او دواړه لوري خبرو ته کښینی. ایران، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم له دواړو خواوو د جوړجاړي غوښتنې کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دریم پړاو له شپږ ساعته بحثونو وروسته پای ته ورسید. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د امریکا له ځانګړو استازو سټیف اتکاف او جرارد کوشنر سره دا خبرې د دواړو خواوو ترمنځ تر ټولو جدي وبللې. عراقچی ویلي ښه پرمختګونه مو درلودل. د یوې هوکړې عناصرو ته ننوتو، هم د اتمی حوزې او هم د بندیزونو په برخو کې. د خبرو د پړاو پرون پنځشنبه په جنیوا کې د عمان او د اتمی نشي د نړیوالې ادارې د مشر په مزګر ټوپ تر سره شوه. عراقچی ویلي چې بل پړاو خبري به شاوخوا یو ونی ورسته تر سره شي. او د کرکټ د نړیوال جام په اته غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ بجې په کولمبو کې کیشي. د نن ورځې ګټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا نیمه پایلو بیته لاره پیدا کړي. پرون په دغه جام کې هند، زیمبابوی او جنوبي افریقا او ویست انډیز ته ماتې ورکړه.
د ژوند رنګونه
د شوان رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم. نن د شوان رنگونو په دې پروګرام کې په للمی کشت خبرې کوو. للمی کشت په هغو ځایونو کې کیږي چې د اوبو لګونې یا اوبو خور سیستم نه وي او کشتونه د باران په اوبو خړوبی شي. له همدې کبله د للمو کروندګر په باران متکی وي. که بارانونه ښه وشول ښه حاصل اخلي، کنه ممکن هیڅ ترلاسه نه کړي. همدا سش کال تر وروستیو ورشتونو مخکې په یو شمېر ولایتونو کې للمی کارو شکایت درلود چې د باران او واورې د نه ورېدو له کبله فصلونه له منځه تللي دي. خو شای نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې لا هم للمی کشتلو ته هیلي وي، ځکه چې په وروستیو څو ورځو کې نسبتا ښه ورشتونه وشول. زموږ د دې خپرونې اصلي بحث به په دې وي چې څنګه له خپلو للمي مځکو ښه حاصل واخلو او له اقلیمي بدلون سره څنګه خپلې مځکې عیارې کړو. وچکالي به وي او شای لا زیاته شي، خو باید څه وکړو او څنګه یې وکړو چې زیات حاصل او په نتیجه کې ښه آیت ترلاسه کړو. زه اسمت ساروان مو زموږ د خپرونې میلمانه دي. پوهنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګونې ډیپارټمنټ استاد، همداراز د کرنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهن ذاکر الله ساپی، د پوهنتون بل استاد او د خاورې پیژندنې متخصص پوهنمل مرحبا سبحانی هم زموږ میلمه دی. لومړی به پوهنوال نصیر احمد نصرت ته ورشم. استاد، که تاسې اول په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې د للمي کښت او غیر للمي کښت فرق یو خدا ده چې هغه اوبه کیږي، کانال یا ویاله ورته پکار ده، او دا په باران باندې کیشي نور څه فرق دی؟ آیا په تخمونو کې او یا غنباتاتو کې چې په للمی ډول کرل کیشي او په غیر للمی ډول کرل کیشي توپیر شته او کنه؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی ترات د مخه تروان سو تاسو ته قدرمنو ملمنو ساتیس محترم ته زموږ استاد او صاحبانی سمو طرف ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. استاد سره رادیو له لارې ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تروان سمو محترم راځو استاد پښتنې ته وقت سه افغانستان یو زراعتي هیواد دی او تقریبا 15 یا 30 سلنه وګړي په کرهنه او مالداری بوخت دي. چې له غیر جملې څخه د للمي کرنې یو بارزه برخه په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په شمالي او مشرقي او شمالي شرق منطقو کې ډېری بزګران په للمي کرنه متکي دي. او للمي کرنه په اصل کې هغه کرنه ته ویل کېږي چې د اوبو یوه ثابته منبع ونه لري، لکه سیند، چینه، کاریز او یوازې د باران په تمه باندې کښت کرونده کېږي، دغه ته للمي کرنه ویل کېږي. او آبي کرنه هغه کرنه ته ویل کېږي چې هغه یوه ثابته د اوبو منبع ولري، لکه سیند، چینه، کاریز، برما، ویاله یا هر بل هغه ځای چې هغه ثابته او دوامداره د اوبو منبع ولري. په لحاظ د دوی ترمنځ عمده فرقونه همدغه دي چې هغه ثابته منبع لري او هغه ثابته منبع نه لري. او بل عمده فرق یې دا ده چې للمي کرنه په توپوګرافي ساحاتو کې کېږي، یعنی په لوړو ژورو ساحاتو کې کېږي. په هغه کې د ځمکې لیولکاري ته اړتیا ضرورت نشته، ولې په آبي کرنه کې باید ځمکه لیول وي او د ځمکې توپوګرافي ونه لري، ځکه چې پټۍ په یوه اندازه باندې اوبه ورسي او هغه د بخور ځان ځان ته منابع ولري او له هغوی څخه هغه خپل ورخ یا دانه لري او هغه د کانال یا ویالې له لارې په منظم شکل ابیاري کېږي. د دوی ترمنځ دغه دوه غټ عمده فرقونه دي، د آبي کرنې او د للمي کرنې. او څنګه چې تاسو ولې د تخمونو هغه تخمونه چې په آبي کرنه کې استعمالېږي، مثلا موږ تاسو په افغانستان کې هغه سټیپل فوټ ورته وایي، غنمو د للمي کرنې د غنمو تخم او د آبي کرنې د للمي تخم ترمنځ هم تفاوت موجود ده.
بله بله، بیا به وروسته په دې خبرې وکړو چې مثلا څه ډول تفاوت دی. کېدای شي داسې خلک وي چې لا تر اوسه پورې بلد نه وي له دې تخمونو سره، کېدای شي ورسره مرسته وکړي. له پوهان د زاکر الله ساپي څخه به دا وپوښتو چې د للمي ځمکو لپاره کوم نباتات یا فصلونه په افغانستان کې مناسب دي، ځکه چې د افغانستان للمي او د اروپا او شاید له نورو سره تفاوت ولري. اروپا تقریبا ټوله للمي ده، لیکن دلته بارانونه ډیر دي. اوس مشفو وطنونو کې بیا بارانونه دومره ډیر هم نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او درنو ملمنو ته، همدارنګه د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. جناب سلوان صاحب، ډیر ښه پوښتنه ده. تاسو ته به بهتره معلومی چې افغانستان دغه یو هیواد دی تقریبا للمیزم کې د آبیزم کو په پرتل ډیر زیات دي. کچې دا په خواني راپورو ته وګورو که سم یو څه تغیرات به اوس ممکن پکې راشي. دا د کانال په جوړېدو ځینو بندونو په مهارېدلو سره کېدای شي یو څه تغیرات راشي، ولکه فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون هکتار ځمکه موږ ټوله للمي دي. او دا للمي ځمکې دي چې دوی تقریبا ډېر یو بارز سهم لري په د غلجاتو په تولید کې. که د تو عمد اتیا سلنه تقریبا پورته دوی کولی شي چې ځینې زموږ ساتو د غلجاتو پارتیاو کې موږ سره مرسته وکړي. او دا کرلو دپاره یې چې د اپینوساتو یو څه تجربه لري، یعنې د محلي هغه تا خپل کوم تجارب چې دی د هغې په اساس باندې دي، د مختلف نباتات کوي، مثلا زغر کوي، حتی ملګري کوي، غنم کوي، اوربشې کوي او ډېر خورازیات نباتات کوي. اما نباتات بیا د موږ ساسو د وګړو د ضرورت پر بنا باندې زیات متکي دي، چې مثلا موږ تاسو چې کوم نباتات ته ډېره اړتیا لرو. نو په لومړی ګام تاسو وګورئ چې غنم دي، هغه تقریبا یو استراتیژیک نبات دی. موږ په درڅو کلونو کې بدبختانه کول ونو چې موږ هغه ټارګټ د خپلو خوړو هغه کوم اړتیا چې ضرور هغه پوره کړو. موږ تقریبا 2.2 میلیون هکتار غنمو ته اړتیا لرو. هر کال موږ 4 میلیون هکتاره خوشبختانه چې یو کال موږ وکولی شو چې 15.2 میلیونه هکتار غنم 2 میلیونه ټنه غنم تولید کړو. په نورو کلونو کې همیشه موږ ټارګټ نه پوره کېده او موږ تقریبا همیشه محتاج نورو هیوادو ته. نو په دې اساس باندې د دې سره سره د نباتات زغر دي کنځلې دي حتی تقریبا پنبه نبات هم کولی شو. نو هغه دغسې اضافي خبرې دي، یعنی موږ اول په اولتونه ورکو هغه نباتاتو ته چې موږ تاسو ته ډېره زیاته اړتیا لرو او موږ د نورو د نیازمندۍ سره یعنې د امپورت د وارداتو د هغه څخه خلاصېږو، هغه ته باید متوجه شو چې غنم دي او نور نباتات د غوړیو په خاطر د دې په خاطر هغه ګڼل کېږي په مختلفو ولایاتو کې. بیا دا تقریبا صحیح فرق لري که چېرته شمال د جنوب سره مقایسه کې او جنوب د غرب سره مقایسه کې. بیا ته ځینې خلک چې ځینو نباتاتو ته خپل د اړتیاو په اساس باندې همدارنګه د مارکیټ د پیدا کولو په خاطر باندې هغه هڅه کوي هغه نباتاتو کوي چې مارکیټ ترلاسه کړي او پیسې ترلاسه کړي. داسې تفاوتونه هم شته، حتی تاسو وګورئ چې زعفران ډېر یو اوچت نبات دی او ډېر باارزشه نبات دی چې ښه مارکیټ یې درلود تقریبا 4 کاله شاوخوا ټول د زراعت حاصلات یې متاثر کړي، یعنی داسې مثبته توګه باندې هغه موږ کولی شو که چېرته په ښه طریقه باندې د رطوبت د یعنی د رطوبت ښه ساتنه وکړو په خاوره کې او د هغه معاصر وخت یعنی درست وخت وپېژنو په هغه وخت وکړو کولی شو چې ښه حاصلات ترلاسه کړو. یعنی دا معنی چې په للمي کې موږ هر نبات که چېرته لږ ذره په دقت سره او د خپلو د محلي تجاربو او ځینې د نوې ټکنالوژۍ دې ته متوجه شو دا ډېر ممکنه ده. په نورو دنیا کې تاسو وګورئ چې هغه د اقلیمي شرایطو سره سم هغه هغه لس یا څه درته وایم چې د میاشتې د هر اونۍ هغه پیشبیني لري چې په کومه اونۍ کې لمده سفر روانه ده، په کومه اونۍ کې وچه سفر ده، د دې سپونه د تیښې دپاره یا د خلاصون دپاره یعنې د خپل نبات د بچولو دپاره هغه ډېر دقیق د کار وخت یقین ورته ښیي چې دغه وخت دا سفر راځي. نو تاسو ځینې سپې د بچېدو دپاره کولی شي مخ ته لاړ شي لږ شا ته لاړ شي. متاسفانه دغه شرایط په افغانستان کې مهیا نه دي او دا د طبیعي هغه خبره مې دی چې بخښنه غواړم دا د افغانستان دا معنا نه لري چې موږ اوس سخت طبیعي هغه سره مخامخ یو. نوره دنیا ته په ټوله دنیا کې ده ولې نوره دنیا کوشش کوي چې هغه خدادات عقل چې خدای ورکړی استعداد ورکړی د دې استعداد په استفادې سره د طبیعت نه مؤثره ګټه وکړي. معاصره ګټه پورته کی موږ ښه امکانات د اوس هم باران دومره کم نه دی اما لږ چورته تقسیم اوقات هغه مهال ویش ته متوجه شو او ښه ورایتیانې اوس تاسو وګورئ خوشحاله په دې یم چې موږ وزارت زراعت خصوصا د تحقیقاتو ریاست 2 دېرش شاوخوا ورایتي هغه ریلیز کړي. هغه ورایتي د وچو هغه د پر همدارنګه اکرده څو ورایتي ریلیز کړي که دغه ورایتیونه موږ استفاده وکړي دا زود راشي نسبتا د اوبو په مقابل کې مقاوم دي او موږ کولی شو چې
بله ډیر زیاته مننه کور ودان. پوهن مل صاحب مرحبا صاحبانی تاسو ته هم هرکلی وایم. مخکې استاد نصرت اشاره وکړه چې د هغه ځمکه چې کانالونه یا سیندونو څخه له اوبو څخه پکې استفاده کیږي للمیزمو کو سره یو توپیر دام ده چې للمیزمه کې په هر ځای کې کیږي، یعنی کای وغرنی سیمه وی ټیټه او هسکه لري هلته کیږي، یعنی په ځینو ځایونو کې هم لیدل دي لکه نورستان چې ځینې جوړې کړې دي هلته کیږي. د قلبی په اړه یې که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي له قلبه یا یو له عادیزمکو یا عابیزمکو سره څه توپیر لري او وخت یې څنګه دی او ممکن یو ډیره ژوره قلبه شي بل برسیرنه قلبه شي داسې هم کوم توپیر کلري په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بل ډیره مننه جناب سلوان صاحب، زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ساس درنو میلمنو ته ښاغلی پان صاحب ته او قدرمن نصرت صاحب ته وندرنګ استاس د رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه هم کیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
په د محتوا پاک لباندې خو جناب 500 او 900 سب عمومي معلومات وړاندې کړل. یو شی ته باید اشاره وکړم، بیا ورسې تاسو سوال تر شمه غدا چې په خو عمومي باور دا وو چې د ځمکو په مساحت کې پراختیا منځته راشي، او په دې اساس باندې داسې یو ارقام چې ماته معلوم دي، په 1950 کال کې هغه ځمکې چې په د نړۍ په کچه باندې کرل کېدې تقریبا 4 میلیونه هکتاره ځمکه د پراختیا په اساس باندې پرې ورعلاوه کړل شوه. په 1960 کال کې دا وسعت نور هم ډېر شو، 1.3 میلیونه هکتار ته ورسېده، او بلاخره په 1901 کال کې 1.9 میلیونه هکتار ځمکه نوره په کرنیز ځمکه باندې ورعلاوه کړل شوه د وسعت په لحاظ. چې په 1915 اتیا کال پورې دی یو سعودي سیر درلود، مخ پر لوړ روان. په 1915 اتیا کال کې موږ د نړۍ د ټولې کرنیزې ساحې په ځمکو باندې تقریبا 211 میلیونه هکتاره کرنیزه ځمکه علاوه شوې ده. وروسته د هغې نه بیا دغه اندازه ډېره ښکته شوې، 1915 اتیا کال نه 1% راغلی، 2% شاوخوا کېدی شي په کال کې 10 میلیونه او 9 میلیونه. په اوس وخت کې د کرنې د بخش متخصصین په دې باور دي چې د ځمکو په د وسعت لحاظه د مساحت لحاظه په ځمکو کې باید نور بدلون رانه شي، او ځمکې نورې په کرنیزو ځمکو باندې بدل نه کړل شي. مثلا هغه ځمکې چې د الفشار په شکل باندې استفاده کېږي، هغه ځمکې چې د للمی کرنې لپاره آماده وي، او موږ هغه بیا په آبي کرنه باندې بدلو، ځکه دا خو یو تغییرات په طبیعت کې منځته راوړي چې دا بالاخره باعث دي کې چې د اقلیم په تغییر باندې منفي اغیزه وکړي. او د بلې خوانه د ځمکو په هغه ځمکو په هغه ساحو کې چې په طبیعي شکل باندې په شیبداره منطقو کې واقع وي، په هغې کې چېرې موږ نوره لاسوینه وکړو د دې په عوض باندې چې موږ ګټه ځان ته رسولي وي، طبیعت ته هم رسولي، محیط ته هم رسولي وي، توان رسوو، ځکه هغه د تخریب پذیرۍ توان د هغې لوړېږي، او بالاخره چې کله بارندګي کېږي او یا نور طبیعي عوامل باد او دا په هغې باندې اغېزه کوي، هغه خاورې چې جوړ شوې دي، تشکیل شوې دي، هغه بالاخره د لاسه وځي. نو په همدې اساس باندې د 1950 کال څخه راوروسته تر ډېره تاکید پر دې دی چې د نړۍ په کچه هغه وچې او نیمه وچې سیمې چې تر اوبو لاندې نه دي، د هغې څخه داسې استفاده وشي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي، نه خاوره ضایع شوې وي، او همدارنګه موږ لوړ تولید ترلاسه کړی وي. د هغې بهترین بدیل دغه للمي کرنه ده. نو بنان للمی کرنه بیا د تاسو د سوال په بنا باندې ویلای شو، کوشش باید وشي البته که للمی کرنه یو کلسنی وخت کې تاکید د متخصصینو د کرنې په دې دی چې ډیره ژوره قلبه تر سره نشي، خصوصا په للمی سیمو کې بعد د قلبې اندازه بیخي ډیره کمه وي، هغې ته زیرو تلیج ویل کېږي. هندوستان بهتره متوجه دې مسالې ته، زیرو تلیج ویل کېږي، دومره کرنیز عملیه باید ترسره شي چې فقط یو تخم پیغی که پت شوی شی، اغا کن نباتات و پاتیشونی دغا چی پا دمکی کیوی اغا باید دیمن زولار نشی، دکه اغا چی دیمن زولار برتا دغا دمکی بیا دی تخریب پا وران دی مقاومت نشی کرلی، دیو گو پا وران دی چی پلا دی تخریب سا مقاومت کی دوی مقاومت نشی کرلی. پا دی اساس بانده باید کوشش پا دیشی چی للمیز مکو که دی زیرو تلیج تخیه استفاده وشی، دی اغیه کردیز عملیات تخیه استفاده وشی چه پر کم اندازه بانده.
بله، بس سیرن قلبه دیر مننه، سلامت توسی کوروادان، سلامت توسی. مش پا دیخ پروانه که در جوان رنگونو پروگرام که پا للمی کشت بندی خبری که و زموږ مېلمانه دی پوهنوال نصیر احمد نصرت، پوهن زاکر الله ساپای، پوهنمل مرحبا صحبانی. که تاسو هم زموږ له درنو مېلمنو څخه د للمی کښت په باره کې پوښتنه لرئ یا خپل کوم نظر لرئ، کولی شئ دا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. پوهنوال نصرت، د للمی ځمکې په برخه کې د خاورې رطوبت ډېر مهم دی، باید کاروانګر وکړی شي چې هغه کنټرول کړی شي یا یې زیات کړی شي، څنګه کېدی شي؟ دا مې اوزای ولوستل.
سلام صاحب محترم، لکه څرنګه چې پوهان صاحب او صاحبانی صاحب هم په دغه برخه کې څرګندونې وکړې، رڼا یې واچوله. اصلا للمی کرنه په باران متکی ده، نو د دې لپاره چې رطوبت وساتل شي نو باید کوشش دا وسي چې په هغه ځای کې هغه
وفاتشونی د نباتاتو د ملچ په حساب باندې ملچ یو تخنیک د فزرات کې استادان په پویږي چې هغه دغه رطوبت ساتي، یعنی مځکه مخلوط نه پرېږدي تر هغو پورې چې دا تخم راشین کېږي او یا دا تخم دا نباتات دومره وده کوي چې بیا هغه په اصطلاح د ګرمي یا د کم اوبو په مقابل کې بیا مقاومت وکولی شي. نو یو تخنیک په دغه کې چې بارندګي کمه وي او غواړي چې د ځمکې رطوبت وساتل شي باید په مځکه باندې ملچ واچول شي. د ملچ بیا بیخي ډېر قسمونه دي، څاروان صاحب محترم، چې هغه پلاستیکي ملچ شته، د خاورې خځلو ملچ شته، د عضوي موادو ملچ شته، او خپله د نباتاتو د پاتشونو ملچ شته چې هغه د ځمکې رطوبت تر هغوی ساتي تر څو پورې د نبات خپل مقاومت وکړی شي او بیا د اوبو په د خوشکي په مقابل کې بیا مقاومت ولري. نو تر ټولو ښه لار د رطوبت د ساتلو لپاره للمي کرنو کې هغه پاتشونی د نباتاتو یا هغه خزل چې پاتې وي هغه له فصل څخه تر هغو نه ایستل شي. اگر چې په یو حساب باندې هغه څېړونکي وایي چې دا بیا همراسو د افاتو لپاره زمینه برابروي، ولې په دغه شرایطو کې چې خشکسالي ده، اقلیمي بدلون ده، د للمي کرنې تاسو راپور وړاندې کو مخکې چې اکثره 80% د خلکو کروندې د باران د نه اورېدلو له امله خو د اوبو کمښت شته، اوبه کمې شوې نو خو رطوبت کم شو. نو په دغسې شرایطو کې باید کوشش دا وسي چې د ملچ څخه استفاده وسي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب صافی، داسې تخمونه به شاید وي چې د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت زیات وي. دا زموږ په تاسې په وطن کې کال په کال د اوبو مشکل زیاتیږي او وچکالۍ پرلپسې دي، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ چې آیا داسې تخمونه هم شته چې مقاومت یې د وچکالۍ په مقابل کې زیات وي؟
بلی، د تخمونو کې کوم دی هڅه دا کیږي چې هغه تخمونه وکاروي چې دغې د ودایي نمو کموي. کاردا په دغه آخر کې اوس ورایتیانو کې کار کړی و، هغه ریلیز کړی وې، ولې په مجموع کې هغه ورایتیان چې موږ د ګاونډي هېوادونه موږ ته راغلل هغه تقریبا مثلا رڼا وا پسبق د څنور ورایتي وې دوی ودایي نمو په ان په غنمو کې خبره کوم چې په غنمو کې ځینې ورایتیان دي چې کولی شي او که چېرته هم په مجموع کې غنم دغه په وړاندې د رطوبت په وړاندې مقاومت یا د اوبو په وړاندې مقاومت دا تقریبا یو اندازه ناممکنه خبره ده. اما کولی شو چې ځینې نور نباتات مثلا د شرایطو سره سم د آب هوا یا د اوبو د مایع کېدو سره سم، یعنی د برابرېدو سره سم، موږ وکړو لکه ځینې بوټي چې موږ اتي پلکس ورته وایي، هغه یې معرفي کړي په بغلان ځینې ولایت ځینې ولسوالیو کې ډېر ښه نتیجه یې ورکړه. همداسې نور لکه په کنځلې دا ولایتیانې موږ کولی شو، یعنې په نباتاتو کې په پرتلیز ډول باندې که چېرته موږ داسې فکر وکړو چې دغه پسرلی به ډېر وچ وي او کېدای شي د غنمو دپاره مساعد نه وي، موږ کولی شو چې بدیل داسې نباتات وکړو تر څو ځمکه شاړه پاتې نه شي. نو موږ کولای شو چې دې ورایتیانو استفاده وکړو، ولې په افغانستان کې دا ورایتیانې چې موږ تاسو لکه دار لمان چارو یا ځینې نور ورایتیانې وي تا واقعا نسبت د نورو زودرس رڼا ته او یو سبق دې ته لږه زیات وخت په کار وو او اوبو ته زیات ضرورت درلوده، ولې بیا په دې ورایتیو کې ځینې ژمني دي، ځینې پسرلني دي. نو کوشش وکړئ چې هغه ورایت په پسرلنیو کې بیا هغه ورایتیان انتخاب شي چې دی لږ مقاومت ولري، چې خوشبختانه موږ تاسو هغه ورایتیان په افغانستان کې اوس لرو طاقت ورسره د هغې نه استفاده وکړي. ولې ښه خبره به دا وي چې د شرایطو سره سم، یعنی یو څه پیشبیني باید ولرو او هغه یوازې دیقان فکر نه کوم دا کولی وشي. اما نن سبا ټکنالوژي ډېره مخته تللې، د میټرولوژیکي ارقام ته کچې د دسترسي مولرو، نو دا دیقان لپاره ډېر لوی پوهاوی به ورکړي او هغه به وکولی شي مثلا په سالې دا وچو سیلونه یا د وچو جابونه چې د دې کروندې سره مخکېږي دغه نه ځان وساتي او هغه نباتاتو کوي. او مهمه خبره دا ده چې مخکې تاسو ښایسته سوال وکړي چې دا تخنیکي یا اګرو تخنیکي کړنې څومره اهمیت لري، دا ډېره مهمه خبره ده. مثلا موږ تاسو په هیواد کې د ځینو ځایو کې تاسو وګورئ قلبي کې ځمکه قلبه کوي، هغه هم د میلا سره تقریبا مساوي، چې هغه هم مناسبه نه ده. او بل دا چې ځمکه ډیر زیاته تخریبی تر حد زیاته دا هم یو نو ناوریز عمل ته کوي. د ځمکې رطوبت کمی ځمکه ډیره وچی نو په دې کې نوې تخنیکی طریقې دي که چېرته یو یو ته اشاره وکړو ځم ډیر وخت به ونیسي، خو له بهتره دا ده مثلا ځینې شکلونه یا کمربندونه چې دي که دا پټو کې رایج کړي. کله ما بغلان کې کار کوم د یقینو سره دا زیات په دې کار وکړه نو تقریبا ښه نتیجه هم ورکړه چې یو یو کمربند باید پیری تر څو ځمکه خپل اوبه وساتي او همدارنګه دا قلبي تقریبا موازینه دا باید مخالف وي تر هغه ځای وکړي چې ډېر زیات یعنی سلوپ ته په کتو سره، میلان ته په کتو سره، همدارنګه د خاورې ډول ته په کتو سره. او قلبه هم مخکې یو دوست یادونه وکړه، ډېره ښایسته خبره وکړه چې دا صفري قلبي چې موږ تاسو وایو د ځمکې ټوله ځمکه یعنی یوه کول ټوله ځمکه قلبه کول، دا هم فکر کوم چې ځمکه رطوبت د کموالي په سره مخ کوي. نو ځینې بوټي چې استاد اشاره وکړه لکه د مغز شته باندې موږ تاسو کله چې حاصلات ریبو خو متاسفانه موږ تاسو اقتصادي مزه درسته ده او بل باید موږ فارمنګ سیستم داسې دی چې هر بزګر هغه کولی شي باید سالوي هم وساتي چې کله غنم ریبل کېږي او پاتې شینې ټول پاک ریبل کېږي د سالوي په واسطه باندې خوړل کېږي که چېرته هغه پاتې شي او هغه تقریبا په ځمکه کې سبلای شي دا بل هغه دی یعنی دا د ورایتونو ډول سره دا هم کومه کوي. هلو په مشخصه ډول باندې موږ تاسو داسې نشولی چې دغه ورایتي مطلق للمي ځمکو لپاره شتلي ورایتیانې شته دي مشخصې، ولې دونه زیات بیا هم د مقد د رطوبت په وړاندې څه متاثره کېږي او حاصلات د لاسه ورکي. بیا هم د ورایتي د وخت پورې مربوط دی چې په کوم حالت کې که چېرته دا د اوچوبي سره مخ شي بالکل هغه که شیری حالت کې او دانې بالکل کوچېږي په یو وږي کې دوه دانونه زیات نه تولیدي هغه هم خطرناک دی. یعنی ډېر جوانب دي توان صاحب چې دي که باید سره توجه وکړي ترڅو ښه حاصل په للمي کروندو کې ترلاسه کړي.
بله ډیره زیاته مننه پوهن صاحب. مخکې تر دې چې پوهنمل صاحبانی ته ورشو یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیشنه یا ازادي راډیو.
مننه کاروان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د ټولو محترم اوریدونکو ته یو سلام ځانګړي سلام میلمنو ته. عبدالحدا تلمه د هلمند څخه
سلامت اوسې مهرباني کوي
قربان سم خدا پاک خیر در کې. ساروان صاحب محترم واقعا اول خو په لومړي کې دا وایم چې موږ اوریدونکو ستاسو پر وړي ساروان صاحب محترم په دې مو پر وړي چې همیشه مو د ولس خدمت کړې دي. دا سی خدمت مو کړې دي چې اشی ته موږ ولس اړتیا لري ضرورت لري چې هغه موږ خدمت را پکړې ده. الله پاک در جلاله دې ته خیر ده کوم رابطه پښتون ته
مهرباني کوي پښتنه وکړي زموږ د ملمنو مهرباني.
ساروان صاحب محترم، زموږ په سیمه کې خو اوس نو په خوا دلته په هلمند ولایت کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ته تاریا کړی کېدل نو د تاریا کو تر څنګ غنم هم کړی کېدل او اوس خو نو شش کال تاریا در سره نسته خلکو دلته غنم کرنی دي. هغه للمي غنم خو دلته د زموږ ځکه نه کوي ساروان صاحب محترم او دلته دغه وطني ځکه چې دا اوس دلته خلکو مثال د خبرې غنم کرلی دي د دوه میاشتو د درو میاشتو دي نو در اوسه په خارکان کې ولاد یعنی وبسوي نه دي. خو دلته ساروان صاحب محترم یو غټ ستونزه دغه د زما د میلمنو څخه هم دغه غوښتنه ده دي دغه زما پښتن را جواب کې دا د هلمند ځکه چې دي ساروان صاحب محترم ډیر مرزونه کې غنم یې یعنی کله چې غنم مثال د خبرې ته وژو ته نږدې سي وژي کې دلته یو رقم جړ مرض وکي دا جړی مرض دلته وټوای په اصطلاح خلک او یو خزنده مو کې بل د بلګو لاندې مثال د خبرې داسې شمیشنه کوښنه کې خزندې هغه خزندې دغه په دغه بلګو پرتی نو بیا موږ لاړو د زراعت والا سره دوای مم راوړي دي په دغه دوا په د فصلونو پاشلې دغه دوا بدبخت نه ګټ نه دوته کړی او دا مرض داسې وخت کې سروان صاحب محترم چلته دا غنم وژي ته نږدې سي او بل یو رقم مرض دلته سروان صاحب محترم چې وژي وکي دا غنم یو رقم تور غنم کې یعنی په دا غنم کې یو رقم توران غنم موږ بل توتوي دا غنم داسې تو سي دا وژي د سره اکثر خو تورسي نو دا غد ورو کم مرزونه دلته کوي نو خدای پاک جل جلاله دې وکي چې دا ملمانز ما پښتنه ته جواب ورکي او بل للمي کرنه خو نه دلته نه کوي سروان صاحب محترم شش کال ډیره به درکه وچکالی ده او بل پښتنه مدا کوله سروان صاحب محترم یو رقم دوا دلته زراعت والا راوړی ده په دا د هلمند په بازارو کې په اکثرو بازارو کې شاید دا وريدون کې ما غاوري دا یو رقم دوا خرسي دي د چنجي د پاره د مثال د خبرې دا کښتو کروندا یو رقم چنجي کوي سروان صاحب محترم دا غریشه وي د غنمو نو دا دغه دوا چې دلته مش په وبو کې ورې لاکو بدبختانه نو اصلي لامل خو دا دوا وسخني سروان صاحب محترم چې اکثر خلک خپل پر سر دوا راوړي د بازار سره بیا دا کښتو ته ورتي نو دا په دوه پښتنې مې د ملمنو سره خدای پاک دی وکړي چې ما ته جواب راکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت دي. نو استاد صاحبانی دوی ته که تاسو ځواب وایئ ورځ کمو خبري هیرې وي در پیاد به کمال بته دوی څو پښتنې درلودې. اول ما خپل غوښتل چې دا پښتنه وکم چې للمی کشتونه خصوصا غنم هم مرزونه لري او کینه لري، مرزونه لدی ابیز مکول غنم سره تا پیر لري او کینه لري خو لشمر غدا دا اوریدون کې دا پښتنه وکړه. البته فکر کوم چې د دې پښتنه دواړو قسمو غنم توا دي، للمیز مکو دي ابیز مکو غنم ته مېرمنې.
بله جناب چاروان صاحب ډیر مننه. دی ورور تک د تفصیلی ځواب ورکوم خو ډیر وخت نیسی، خو په څو ټکو دا ورته وایي چې اول متاسفانه د موږ په کارونه کې مشکلات کغه د کرکیلی وی او کغه ورسره د کرکیل نه چکل د نباتات واده په مرحله کې وی. یو وزنې مشکل دا دی کله چې وټمکه کرو د ځمکه خصوصیات نه کتل کیږي. اساسي مشکل دی دا عیناً داسې مثال لري لکه یو انسان چې یو مریضي ولري او یو ډاکټر ته ورشي، ډاکټر بدون د معایناتو مقصد ار رقم ګولۍ او رقم ټابلیټ چې یا رقم دوايي چې په زړه شو مغه ورته ورکړي بدون د دې نه چې هغه مرض معلوم شي، دا ملاریا ده، دا توبرکلوز ده، دا جرای ده، کوم مرض ده. دا مشکل متاسفانه د موږ په ضرورت کې مشته ده او موږ په دې عقیده یو چې تر څو پورې چې د مرض یا آفت هغه اصلي عامل معلوم نشي تر هغه پورې باید سړی قضاوت ونه کړي او څه ونه وایي. په کول کې دا سویلې شو دغه مرضونه چې دوی یاد کړل دا تر ډېره قارچي مرضونه دي او په هغه سیمو کې وي چې رطوبت یوه اندازه زیات وي. دا د کچری موږ د هلمند او بهاو ته وګورو، اقلیم ته وګورو، یا اوسط ورخته کلنی ورخته وګورو، وخت هم دومره ډیر نه دی چې مشکل د قارچی ولې په ټوله کې په افغانستان کې قارچی مرزونه شته دي، خو هغه باید وکتل شي په لابراتوار کې تست کړل شي او وروسته د هغې نه مطابق د مغې قارچی مرز باید دوا ورکړل شي. یوازنی مشکل که دوی چې یادونه وکړي چې موږ دوا راوړو نه پوهیږو چې وز دا دوا دغه مرزونه ډیروي یا د مشکلات ډیروي زیږوي او کچې لاته احتمال ولري چې مغه دوا مثلا د یو داسې آفت یا مرز د کنټرول سبب کیږي چې قطعا د دې مرز هغه د مخنیوي لار یو شی نه وي. نو په دې اساس باندې باید کوشش وشي تر څو د موږ هغه د ترویج محترم کارمندان متخصص وي په دې بخش کې. او چون زراعت یو هلمند وبخه هلمند داسې یو ولایت چې وخت د کندوز په شمول د افغانستان کندو بلل کېده او د افغانستان غلا د همدغه ولایت څخه تولید دله اساس ترین یې هلمند او کندوز او دا ولایتونه بغلان. په هر حال نو د دې لپاره چې د دې مرس پاک لباندې دوی د مخنیوي لپاره فکر کړی بعد اول دا چې لابراتوار دوی پیدا کړی وګوري غلطه په هلمند کې یا په کابل کې یا بل ځای کې چې امکانات ولري چې د مرز یا د آفت اصلي عامل او اغه اصلي مرز مثلا پیدا شي کله چې هغه پیدا مطابق دی غیبی اوسته دی نه دوا ورکړي شي بل علت دا چې هغه دوا ودلته وريديږي دغه سره کوم متاسفانه چې دغه نور توابت کې هغه دوا ودلته افغانستان تر وريديږي کیفیت یې ډیر کم وي. هغه مواد چې دلته وريديږي احتمال ولري چې کیفیت یې ډیر کم وي او ولت ونيږي چې دغه مرز د مخنیوي سبب شي. نو دا غیر مهم
بل څه ډیر مننه
مهم معلومات چې د سوال په وړاندې باید راشي.
ډیر مننه استاد. سلامت اوسې او بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړي.
بله السلام علیکم لرغلی راځه ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه علی کلی وای
کور ام ودان مهرباني کوي صاحب
ما ستاسو نن مدان اورور زموږ زراچی پښتنه دې واسه مرزونه وفاتنه لري دا اوس مو کړی یو ځان مرز کی نو سم مسیجی
چې شیم کړلې دي چې مرز کې پیدا شوی دی
اون مکرل دی بس جان مراد شي به تاسو دی معنا خدا وغان حقوقم تاثیر من پر کې نو
کوم ډول دوا استعمال کړی دی څه ډول دوا دی دوانو مم په یاد دی
بلکې دوا چې واسو خو دوانو مم مې ځنه دی خو بلکې دا ډاکټران زرا چې دوا یې راکې بس د شوکې په نامه راکې هغه کوم ګټه نه ورته کې سوال ورته کې خو ګټه نه ورسی.
بله او تاسو للمی کشته او که آبی دی او بو
نه نه دو با کشتی بر ما کشتم دی خو بم بکنی دی و بکن نیش و برارسی رو دی بر ما کشتی
سی دیر مننه سلامت و سی کرودن ور بشو بیا هم ملمنو تا پوهنوال نصرت صاحب مخکې په ناروغیو یا مرضونو باندې خبرې وشوې پوهنوال صاحبانی خبرې وکړې په بل جبل اردن کې هم شکایت هم دا و چې غنمو یې مرض پیدا کړی دی د دې اورېدونکي مشکل هم ستونزه هم همدا وه که د دې تر څنګ په دې هم خبرې وکړو شبه وي چې اوس خو وچکالي ډېره ده په افغانستان کې آیا کولی شو چې د وچکالیو له کبله د کښتونو وخت بدل کو یعنی هغه وخت چې معمول ډول کرو هغه وخت مخته یا وروسته کو
بلې سروان صاحب څه مشکل پیدا شوی اوس ما تخنیکي ستونزه وه هغه د ورور پوښتنه مې واورېده خو د محترم صاحبانی صاحب جواب مې وانه اورېدو ځکه زما اړیکه قطع شوې وه خبره د امراض او د افاتو ده اگر چې دا موضوع په موضوع مسلک هم نه ده خو یو شی زه دلته ویل غواړم هغه دا د سروان صاحب محترمه چې دغه دواګانې چې راځي اکثر افغانستان ته بې کیفیته راځي او هغه څوک چې دا دواوې خرڅوي هغه هم ډېره حده مسلکي کسان نه وي نو په لحاظ هر بزګر یا هر دهقان یا هغه کروندګر که غواړي چې خپله دغه کې د کښت دوا اخی باید د ریاست زراعت د ترویج د مامورینو سره مشوره وکړي او یا د زراعت د یو متخصص سره مشوره وکړي چې دغه مرض ما په کښت کې پیدا شوی ده خصوصا په غنمو کې دغه دوه مرضونه واقع سي دغه په بزګرانو کروندګرو شکایت وکړو دا واقعیت دلته په جنوبي غرب حوزه کې دا ډېر د سیو دغه سرخي ده زیړی مرض ورته وایي او بل دغه تورکۍ مرض ده چې دا خپله دا د وجې دغه تورۍ او هغه سه بیا کله له نورو غنمو سره ګډ بیا د اروپا په کیفیت باندې هم ډېر بد تاثیر لري نو دغه یوازنۍ آفتونه او امراض چې دي دغه د بې کیفیته دواګانو د نشتون له امله یا د ناپوهي له امله څخه دوی بیا دغه مرض نشي کنټرولولای یا داسې یو پیک دواوي اوس په دا زراعتي بخش کې راځي چې هغه په پاکټ په داخل کې یو شی وي ولې لیبل بل شی وي نو دغه باید د یو راجستر شوي دواخانې څخه یا د زراعت د هغه ځای څخه دغه دوا رانیول شي چې هغه خپل متخصص ته د امراض او د افاتو د بخښوي سروان صاحب محترم ځکه دا ستونزه نه یوازې دغه د هلمند په برخه کې ده بلکې د افغانستان په ټولو برخو کې دغه ستونزه ستاسې باید دغه حل شي او بله خبره دغه ده چې تاسو ویل چې وخت مې بدل کړو د وخت تر بدلېدا خبره دا ډېره مهمه خبره ده سروان صاحب محترم چې موږ تاسې داسې تخمونه تولید کول چې هغه تخمونه د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري اوس ما تیره ورځ شپه یوه څېړنیزه مقاله کته په مراکش هیواد کې د غنمو داسې تخمونه جوړ کړي دي چې په وچکالی کې ښه فصل ورکوي نو هغه وخت یې تغیر نه ورکوي ولې تخم ته موږ تغیر ورکولای شو د جنتیکي اوس خو دنیا ډېره پر مخ لاړه جنتیکي سیستمونه فعال دي او په د مراکش دغه څېړنه وایي چې موږ پخوا د غلې د صادراتو ته اړ وو او ډېر د غلې د ستونزو سره مخامخ وو ولې د دغو تخمونو په ترویج سره چې دغو تخمونه وکولای شو د پرمختګ سره موږ وتوانېدو چې په مراکش کې د غنمو د کمښت پر ستونزه برلاسه شو او د خوراکي توکو په برخه کې په خپلو پښو ودرېږو نو د دې لپاره باید د تخم هغه تخمونه چې هغه د امراضو د افاتو په مقابل کې مقاومت ولري او د وچکالي په مقابل کې مقاومت ولري هغه تخمونه باید ترویج کړو او هغه تخمونه په ریاست زراعت او د نورو سرټیفاید انجوګانو موسساتو له لارې بزګرانو ته توزیع سي تر څو وکولای سي هم د وچکالي ستونزه او هم د افاتو د امراضو ستونزه حل شوي وي ځکه د نباتاتو وخت د تغیر ځکه نه شو ورکولای چې ځینې نباتات چې هغه په مشخص وخت کې ونه کرل شي بیا حاصل نه ورکوي او په حاصلاتو کې 50% کموالی راځي نو د دې په خاطر موږ باید د افاتو امراضو په مقابل کې مقاومې ورایتیانې او د وچکالي او د خشکي په مقابل کې ورایتیانې تولید
بله صاحب ډېره زیاته مننه کورودن بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان راغو پیښنه یا ازادي راډیو
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب لدیر موجه
سلام
سلام نو نی چی محترم اوریدین که میلمانو من
مهربانی کوی زرمال وال صاحب
ډیر مننه دغه د تاسو پروګرامونه خو ډېر ښه پروګرامونه یي خو له بده مرغه دغه راډیو په اورېدو کښې مخکېم څوک راته معلودین صاحب سره هم دا خبره شریکه کړې له بده دغه پروګرامونه بېخي نه اورېدل کېږي
پهریپور
کښې
نو که اوس پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ تاسو په هاریپور کښې یاست اوس زموږ له راډیو له ساحې یو څه لرې م یاست مهرباني
نو د ما خو دغه پوښتنه د یو میلمه نه دا ده د هر قسم نباتات چې دي مثلا د لکه دا اوس چې ما په لنډې خبرې د ده واورېدې نو د دې خو مطلب هر قسم ناروغي لګېږي ورته نو په دې مورد کښې دغه کوم نباتات چې دي په دې کښې خو مختلف بمونه دي یعنې د وخت کمې له امله اوس موږ نه شو کولی چې دا یو نوم بېل بېل واخلو
درسته
د دغو دغه د کرلو په منځ کښې دغه فاصله ضرور ده یعنې د یو بوټي تر منځ د بل بوټي تر منځ مثلا که هر شی وکرل چې د دغو تر منځ څومره فاصله مثلا
ډېره مننه کور ودان په دې به هم که وخت پیدا شو خبرې وکړو خو اوس په للمي مځکو خبرې کوو پوهان صاحب ساپای د مخکې استاد نصرت یادونه وکړه د مراکش آیا د نورو هیوادونو له تجربو استفاده کولی شو او که نه شو اوس خو د کمپیوټر او انټرنیټ زمانه ده ډېر ژر د یو بل حاله خبري شو البته کوم شي ته چې ممکن په مراکش کې وچکالي ویل کېږي هغه ته به په افغانستان کې وچکالي نه ویل کېږي کېدای شي د موږ د دوی یو وچکالۍ کال هغه وي چې زموږ په وطن کې سیلونه راغلي دي لیکن بیا هم د لکه څنګه چې مې ویل د انټرنیټ او د کمپیوټر زمانه ده له ډېرو شیانو په اسانه خبرېدی شو که په خپل وطن کې دا ډول تجربې نه شو کولی تخمونه نه شو برابرولی د نورو له تجربو څخه څنګه استفاده کولی شو
جناب سروان صاحب فرهنګیان د خپل فرهنګ داسې تعریفوي وایي د یو فرهنګ پیشرفت هغه وخت رامنځته کېږي چې د بل فرهنګ پکې لږ مداخله وشي همدارنګه کرنه هم ده کرنه هم د تجاربو شریکول د یو بل سره د بل نه تقلید کول تاسو یقین کوي دا په پیشرفت کې ډېر زیات رول لري او ډېر اصلاحات راولي ډېر کمي کرستي کموي یعنی چې سړی لږ متوجه شي اول به راشي ما دغه یو دوه خبرې استادانو ډېر څه خبرې وکړې د هغه په ارتباط زه دغه خپل دیقان ورور ته یو مشوره ورکوم مشوره دا ده چې موږ په زراعت کښې داسې یو اصطلاح لرو چې کله موږ یو نبات په مرض ککړ شي د هغې تداوي نه تقریبا لاس په سر کېږو تداوي یې نه کوو ولې د راتلونکي کار دپاره کوشش کوو چې باید وقایه خپله کړو د زراعت کښې دا ډېر یو عامه خبره ده دا د غنمو مرضونه یو تور کښې دی چې موږ ورته وایو دا غنمو د غنمو په دانو کښې نه یوازې دا چې یو دانه غنم خرابوي بلکې ټول حاصل د منځه وړي خرابوي د ده په ارتباط یې ولې چې دا ډېر شوی او بلې ولې موږ یو بل دی کفشک لرو چې په فراه ولایت کښې څو کاله مخکې ډېره زیاته غنیزه رامنځته کړې وه ډېر زیات نباتات یې ډېر زیات غلم یې د منځه یوړه چې په هر وږې به دې حمله کوله او دا د دانو شیره به یې کوله په دې کښې غټه ستونزه دا ده چې زموږ دیقانان یا دا دی چې دوی خپله یعنې قصدن دا یو پټی متداوم د غنم کرل غنم بیا دا په هغې په ګاوان کښې هم غنم نو په داسې صورت کښې هغه په طبیعي توګه باندې هغه آفات تشویقېږي د هغوی جمعیت دومره رشد کوي چې هغوی خوشحاله وي چې د هغې دپاره پوره غذا کال په کال برابرېږي هغوی هم رشد کوي یعنی داسې ورځ راځي هغه د فراه زما په یادېږي چې ډېر زیاته خساره یې رامنځته کړې وه دیقان ورور ته وایم چې وروره کوشش وکړه چې لږ زره دغه د زراعتي تناوب دې خپل کړه او بل دغه د پټیو کرل د دې په انتخاب کښې د پټي کرل په انتخاب کښې هم لږ فکر وکړه که مسلسل غلم کړې په منځ کښې یو پټی شفتله کړه یو پټی او بل شی کړه تر دې چې دغه یو څه ورته وایي یو 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 بندش یا یو رکاوټ د دوو پټو په منځ کښې رامنځته شي په دې کښې که دې لږ کوشش وکړي زه فکر کوم د هغه مرض ډېر زیاته حمله او خساره د حشراتو د هغه نه به جلوګیري وکړي او بله مسله یې دا د تور کښې ولې د تور کښې غلم مخکې دې چې ته غلم کړې غلم دې داسې چک کړه چې یوه دانه په کښې د تور کښې نه اوسېږي او که چیرته نوی خیر دی غنم په قیمت واخله، یعنی چې هغه تیار اصلاح شوي دي د دواو سره معامله شوي غنم دي هغه واخله، هغه وکړه، بیا په مسلسله توګه په یوه پټي کې همدا مه کړه، ځکه چې کال په کال ته د سترو ستونزو سره مخ کېږي. نو دغه دوه طریقې زه فکر کوم په یوازې دې چې ورته وایم چې کوم ځای ته دوا واخلې، دا دوا مواد ته زه مشوره نه ورکوم. نن سبا ارګانک اګریکلچر عضوي زراعت په هر دنیا کې مخ په وده دی او خلک کوشش کوي چې د دغه کیمیاوي موادو نه چې د چاپیریال زیاته خساره رامنځته کوي دغه څه وکړي، دغه باید مخه واخلي. او بل هم بیرته لازم خپلې خبرې ته چې څنګه د نورو نه موږ ته تجاربو نه موږ استفاده وکړو. تاسو دا څلوي کې اپین څلوي کار از موږ ساتو په وطن کې سخت جنگ موږ یو ورایتیم نه درلوده. کله چې مهاجرین بیرته وطن ته راغله د ځان سره دغه ورایتي چې ماته تم مخکې نو وخت دا په سبق پاکستان کې او په سبق ته همدا ځینې نورې ورایتي دي چور د چیره چیره د هغې ځینې دا راوړو بل اخره واده وکړه. دا اوس هم په زمونږ په ګاونډي او هیواد کې دغه یو فارم تحقیقاتي ده په صلاحو ورایتي د ډیسکری دي چې زمونږ د شرایطو سره فوق العاده هغه لري، دا یعنی توافق لري. اوس که چېرته موږ تاسو بدبختی داده چې نو سیاستونه د نورو سره د نورو هیوادونو د سیاستونو نه خوښي یا داده چې موږ دغه سره برابر نه یو. نو کله چې یو وافت، کله چې یو حیات د سیاسي مسلې د پارازي به د کرنیز مسلې حتمن پکې وي، موږ باید د تفاهم نامه ولرو د مثلا د غنمو په باره کې، د میوو په باره کې، یا د داسې نورو شیانو. نو په دغه وخت کې چې ته لږ همکاري د خپل ګاونډیو نه موږ ترلاسه کړو، موږ کولای شو ډیره زیاته وده وکړو. همداسې یو بله مسله وه د مراکشي د ملخانو په باره کې، تاسو لاړ شئ دا د لټریچر وګورئ. ازبکستان پکې ډېر زیات پیشرفت کړی، کار یې کړی. د ازبکستان خساره زموږ خساره، د ازبکستان اګرو ایکولوژي ایکوسیستم زموږ ایکوسیستم بېخي سره مساوي دی. که دغه زمونږ محصل، زمونږ متخصص محصل ډاکټر ازبکستان ته هغه د پارازي که په ډېرې هغه باندې لږ ریویو کړي، یا په افغانستان کې دي ډېر لټریچر ریویو کړي، یقینو کې چې موږ یو ښه شی ترلاسه کوو. موږ خپل د بیاتینو لپاره، د دولت لپاره، د پالیسازانو لپاره موږ یو ښه ریکمنډیشن یو ښه طرح ورکولی شو. نو دا د ګاون موږ له ډېر ښه مقصد تمامېږي. اوس تاسو ګورئ موږ ټول اصلاح د ورایتیانو په کیمیا کې کېږي. دا چې کومې ورایتي موږ ریلیز کړي د دې شروع، یعنی په شپږم جنریشن کې چې پی وای 2 پی وای 1 دا کیمیا نه راوړو، بیا شپږ جنریشن په کابل کې خپل تطبیقوو. تر دې چې دی اوم جنریشن ته ورسیږي او موږ بیا ریلیز کوو، بیا ورته تا دماسیشن ته بیا ریلیز کی. نو دا ټول نام سایګانو کې تر سره کیږي. نو سبا دنیا یو کله ده، او د دې کلی نه استفاده کول، د تجارب شریکول یو بل سره، د کرنه خوشبختانه دا یو بل شی مهم سروان سره چې د کرنې مسلک په ټوله دنیا کې هغه سخاوتمند خلک کې کار کوي. غیر یو ګاونډی زموږ استاد چې هغه لکه فکر کوم هزیټیشن لري خپل معلومات بندوي، هغه ته دومره اړتیا بیا نه پیدا کیږي. نو کولای شو چې دا یو بل سره معلومات شریک کړو، لټریچر ریویو کو، آثار وګورو، خپل شرایط سره تطبیق کړو. نو زه فکر کوم ډېر ښه پیشرفت پکې دی.
ډېره زیاته مننه. کوربدان یو اوریدونکو شته، ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
قسمت سروان صاحب د هلمند ولایت ته چې کیول سوال یې کړی، نو سامان دې ډاکټر صاحب دا وښتنه ده چې هلمند ولایت څه ډېر وچ ولایت دی، او وبنسته پښکې نو کوم تخمونه چې موږ ورسره او اوس خو دا تاریخ چې باندې سواله موږ نه خودم کړلی دی، او درمه هم کړلی دی، غنم هم کړلی. غنم هم اوس یو رقم مرض کړی دی چې موږ پورې خزدي کوته وایي دا بلګونه د سروت دی چې غواړم یې بس دا مرض کړی، او زراو نه خود څه وخت اوبه کو چې پر اصل پر وخت باندې اوبه کو چې هلته ټولې هغه وخت او کې اوس اوبه چې څه وخت سم دی.
ډېره زیاته مننه. کور ودان چې ټلیفون مو وکړو ور به شو بیا هم مېلمنو ته. استاد صاحبانی، که څم تاسو مخکې په دې ناروغي باندې خبرې وکړې، که لنډ نظر بیا هم ورکوي خو ورې کوي. یو بل پوښتنه هم ده هغه له تاسو څخه، موږ ځنګلونه وینو چې په طبیعي ډول شنه دي، هغه هم للمي بللی شو ځکه چې څوک اوبه نه ورکوي، په غرونو کې دي، بارانونه وریشي، په هغو باندې شنه دي. آیا میوه داره باغونه هم للمي لرلی شو؟
ډیر مننه تر اوسه د هلمندي ورور پاک له باندې به د سوال پاک له باندې باید ووایم لکه مخکې چې یادونه وکړه چې احتمال ولري چې د قرچي مرض وي او د دې لپاره چې دا سب تشخیص کړل شي بیا باید په لابراتوار کې صحیح وکتل شي او هلته باید دواوې چې واردېږي د هغې کیفیت ته توجه وشي. دا مشکلات دي چې په نظر کې نه نیول کېږي او دغه مرض کنټرولېږي هم نه. او لکه مخکې چې پوهان صاحب یادونه وکړه تر ټولو ښه لارې دا ده چې مقاومې ورایټۍ په پام کې ورته ونیول شي، هغه ورایټۍ چې د امراضو په مقابل کې مقاومت ولري. او د دې تر څنګ یو بل مشوره د ورونو تر ما ده د مرض څخه د خلاصون په خاطر باندې تر ډیره د مرض د سپارېږي لکه کارچی مرض شي وي دغه د اوبولو د اوبو اندازه که ډېره وي په دغه کې یو څه کمی راولي. مثلا که په یو هفته کې یو ځل اوبه وي هغه د اوبو اندازه یې فرض که 15 سانتي متره وي هغه اندازه یې د یو څه کمه کې 2.5 سانتي مترو ته او په مثلا په که په لاسو ورځو کې یو ځل اوبه کېږي دا د په 15 ورځو دوه ځلې مثلا په لاسو ورځو کې یو ورې پخوا اوبه کېدلې اوس یې د دوه ورې په لاسو ورځو کې اوبه کړي یعنې 15 ورځې وروسته او 15 ورځې وروسته. دغه مې احتمال ولري چې د دې مرض په کنټرول کې رول ولري تر یو حده پورې رول درلودلی شي ځکه دغسې امراض تر ډېره په هغه سیمو کې وي یا په هغه منطقو کې وي چې هغلته یو څه د رطبت اندازه ډېره ده. او دغه مخکې وویل چې که په کول کې موږ په نظر کې ونیسو د په هلمند کې د کلنی او سات ډول باندې د بارندګۍ اندازه ډېره کمه ده. د دې باعث نه کېږي سړی ووایي چې دا حتما خارچي مرض ولې چون هغلته تر ډېره کښت په د اوبولو د اوبو له لارې کېږي نو احتمال لري چې هغلته رطبت رامنځته شي او دغه مشکل د منځته راوړي. د میوهدارو ونو پاک له باندې تاسو یادونه وکړه هغه میوهدارې ونې چې البته میوهدارې ونې فارغ لري تر ډېره هغه ونې چې موږ اوس وخت کې د میوه په شکل باندې څخه استفاده کړو للمی نشي کېدلی او نه موږ دا شی لیدلی دی چې للمی دي شي. بعضې ځنګلي ونې چې مثلا لکه ته چې اشاره وکړو ناجو ته بخې هغه ته د جلغوزۍ ته جلغوزۍ ونو ته دې ته که چیرې توجه وکړو دا په ځنګلي شکل باندې رشنه کېږي. او بل خبر دا ده که چیرې په یوه منطقه کې د رطوبت اندازه ډېره وي بارندګي ډېره وي طبیعي ده چې هلته کولی شي چې موږ باغي ونې هم یا باغونه هم په للمي شکل باندې ولرو. در غیر از او په دغه اوسنیو شرایطو د افغانستان کې چې د باران یا د اورښت اندازه 250 یا 260 میلی متر شاوخوا ده په دې کې امکان نه لري. اما په خوست کې همدارنګه په نورستان کې د احتمال په شکل باندې ویلی شو چې احتمال ولري چې بعضې ونې همدغسې په للمي شکل باندې تولیدات ولري خو طبیعي ده چې د تولید کچه به نسبت هغه ونو ته چې هغه د اوبو لګول د اوبو د لارې د اوبو ضرورت رفه کېږي کم وي.
بله ډېره زیاته مننه. د اوریدونکو پیغامونه هم شته دوام سره واورو بیا به ورشو میلمنو ته.
څه کاله چې کومه وچکالي روانه ده دا درې کاله کېږي کال په کال وچکالي زیاتېږي. کوم غنم چې خلکو په للمو کې مونږ خپله کرلي خلکو کرلي دي باران نه بېخي نه سیوتې ده خو زیاتره خلکو کرلي هم نه دي چې ولې ځمکې وچولې او بل چې خلکو وکرل هغه هم داسې وچکلک پراته دي پاک مېګتونو شان وخوړل بارانونه نشته ده.
بارانونه نشته ده دغه شان مشکلات دي مونږ ته او مطلب اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. مشکلات دي ټول د بارانو مشکلات دي چې باران وشي به هم گزاره کیږي او چې باران نه خو به هېڅ هم نشته ده بس مطلب وضعیت خراب دی. بینو اقتصادي ضربه خود ته نو مطلب اوس ځمکې دغه شان شالې پاتې شولې هېڅ شی نشته ده نو چې په خپله ضربه ده نو نو بس دغه مشکلات دي.
د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل ټول دي او بو د کموالي شکایت کوي. نه پوهېږم چې وروستیو بارانونو به څومره کومک کړی وي. استاد نصرت څنګه هغه اندېښنه چې خلکو درلوده هغه اندېښنه تر یوه حده کمه شوې ده وروستیو واورو بارانونو څه نا څه کومک کړی دی او که نه؟
سروان صاحب محترم بدبختانه ووایو باید متاسفانه چې دغه بارانونه چندانې اغېزه نه ده کړې او هغه اندازه ورش چې موږ باید اړتیا ورته لرو لکه مخکې چې محترم سابانی صاحب اشاره ورته وکړه په افغانستان کې باید 2.5 نه تر 300 ملي مترو کلنۍ ورش باید ولرو. نو اوس په دغه یوه میاشت کې چې دوه وارې باران شوی ده نو بیخي کم بارندګي ده یعنې
کپاوسط ډول موږ وایو هغه ټولو کلونو په کم اندازه اورش سج کال تر اوسه پورې سوی او دا په هیڅ صورت
یعنی که له دې وروسته وشي له دې وروسته هم کومک نه کوي فکر کوي خصوصا جلال مولا لپاره
دلوي هوت میاشت او حمل میاشت دا درې میاشت د باران د ورشتو استعمالات ډېر دي خدای مهربانه ده که په دغو درو میاشتو کې بارانونه وشي او زموږ هغه ټارګټ تقریبا دوه نیم سوه تر دوه سوه واوړې هم بیا موږ د وچکالۍ څخه خلاصېږو او انشاءالله بیا دا تمه او امید شته چې هغه ډیمونه ډک سي واورې بیا او بارانونه وشي او هغه د دغه خوشکسالۍ سي اوس پیلا موږ ورسره لاس او ګرېوان مخه ونیول سي خو دا حالاتو ته په کتو سره سږ کال خو تر دا وخته پورې چې اصلي د باران او د واورې وخت همدغه جدې دلوه دوی میاشتې په افغانستان کې د بارانو او د واورو اصلي موسم ده تر اوسه پورې دا تقریبا د دلوي دولسم او دیارلسم ده موږ داسې بې لیدو وړ واوره او باران په یو ولایت د افغانستان کې هم نه ده لیدلی یعنې جنوبي غرب او ځکه تیر کال دا مهال ډېر بارانونه شوي وو او سږ کال موږ چې وینو دوه وارې باران سوی د هغه هم ډېر کمه کمه اندازه تر اوسه د مځکې د سر رطوبت یې نه ده پوره کړی نو د خشکسالۍ سره موږ مخامخ یو الله پاک مهربانه ده خدای دې وکړي چې په دغه پاتو دوو درو میاشتو کې بارانونه واورې وشي انشاءالله امید شته الله خو مهربانه ده.
ډېره زیاته مننه پوهنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګونې ډیپارټمنټ استاد همدارس د کرنې متخصص او پوهنتون استاد پوهن زاکر الله ساپی د خاورې پیژندنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهنمل مرحبا صحبانی له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.